د سیاسي فرهنګي او ټولنیز جرګځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرسیرونکی محمد شریف زدران د حجره د ارزښت پاړه وایي.
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کار وړل کیږي، له بهر نه میلمنه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډیر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور ترڅنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمه د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډیر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه یې ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډیر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو لکه مخ سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سرسیرونکی محمد شریف زدران:
د جلی د غختلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې ښځې او سپینګیري ټول یو ځای راځي، خو ښځو کور ته داخلیږي ولې سپینګیري په حجره کې کینی او په حجره کې بیا د جلی په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې دپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په اصطلاح دغه جلی چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته راکی او له موږ سره دوستی وکړي. د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کیږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمېر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا تیره په نور ملتونو کې به هم شاید وي، خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیاوې دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي، خو یو تلاش د دې کې چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود ده چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي: لا یؤمن احدکم حتی یکرم ضیفه. هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله نا کله حجره د سور او ساس پرنګینیو کې ډوبېږي. ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي:
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې. هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډېږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو، او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي، په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زدوي، د چا سیتار زدوي، د چا منګی زدوي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډېږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تیروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی، بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کېږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو، نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او د 15-16 کالو ته رسېږي یا د هغې نه کم عمر کې، بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی، هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو پاره کوم هغه کړنې چې دي، هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي، او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان، او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجدادي هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي:
که چېرې موږ او تاسې فکر وکړو، بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي، د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالېږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالېږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې ادیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نشي کولی خپل کاروبار وکړي، که بیټه کې بیوي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. هر طرفي بیوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک او پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مگر کابل کې بیا نو بیوټیکونه د خپل کور نه هغه بیوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنې وي یا خارجي قالنې ورکې پرچوي، خپل کوټونه چې ورکې اوسي هغه نه بیوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغیز ښیندلی، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسې را کمرنګه کړي، هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ستاد وجه دورنا صاحب دښمن پورشا، ستاد وجه دورنا صاحب دښمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا، ستاد وجه دورنا صاحب دښمن پورشا، ستاد وجه دورنا صاحب دښمن پورشا، سما جانان جانان وطنا افغان وطنا.
لالی گل گل زوانا اوینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشومان بے وقت اور جدل گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ساتو جدور نا اب دشمن پورشا ساتو جدور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل دتر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا احمد شاد خوشال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا سودنن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا ستا دو وجو دورنا ستا پا دخمن پورشا زما جانان جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجو تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجو تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا ساد وجو دورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا اف